سلام، ستړي مشه. افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د رحمت صافي د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران د اطلاعات وزارت وایي د کرمان په بمی بریدونو کې د عدلې پنشری پونو د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څنګه نن د جنوري 19 د دې وزارت د اطلاعات د اعلامیه په حواله ویلي دي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. د جدي په دیارلسم د ایران په کرمان کې د دې هیواد د سپای پاسداران د قدس واکونو د پخواني قومندان قسم سلیماني د دریم تلین په غونډه کې خبرې چاودنې وشوې چې تر نوي ډیر کسان پکې وژل شول او تر 200 ډیر پکې ټپیان شول. د ایش د برید مسؤلیت منلای و. د ایران د اطلاعات وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي د کرمان د بمی بریدونو په عاملانو کې محمد عادل عارف چې په عدلې پنچیری مشهور دی هم شامل دی. د دې وزارت په خبره عادل د تهران لالویدیزه سیمې ته ورغلی و. په لمبی کې وړاندې راغلی د عادل نور ملګری نیول شوی خو د خپل د تیښتې په حال کې دی. د یو شمېر راپورونو له مخې عادل د 2020 کال په نومبر میاشت کې پر کابل پانتون د برید په تور نیول شوی و او په باګرام زندان کې له یو کال بندې رول وروسته د طالبانو له بیا ځلې واکمنې سره هممهاله د زندان څخه خوشې شوی و. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یو پاکستانی ډاکټر وژل شوی دی. د راپورونو پر بنسټ د ډاکټر د پولیسو په برخه کې کار کاوه. جرمني خبري ایجنټس د باجوړ د پولیسو مشر دلاور خان له قوله ویلي د دې ډاکټر موټر نن هغه وخت په نښه شو چې له خپل کارځای بیرته کور ته روان و. له دې وړاندې د زده ریډیو مشال څنګه راپور کړی و چې نامعلومو وسلوالو د یو ډاکټر پر موټر برید کړی و چې پکې خپل ډاکټر او یو پولیس سرتیری ټپیان شوی و. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستې. په پاکستان کې د پولیو واکسین کارکونکو کې وخت نه وخت د وسلوالو په بریدونو کې پنخه کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پیښې ثبت کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جکپوري ملکی او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د رغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي. مرتضی سولنګي د سرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران طبي پلوټو الوتکو او مزایلو حمله وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان او بلوچستان ولایتونو کې پر ځینو اهدافو سوابي حمله وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بلل دي. تر دې مخکې ایران د سټیشن په پورز د پاکستان په خاور کې د نن حمله وکړه او تهران ویل چې د وی فراتی ډلې جاش العدل مرکزونه وشتلې دي. د پاکستان سرپرست درزم انور الحق کاکړ به د امنیتي وضعیت درځونې د ملي کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څنګه مشران به پکې حاضر وي. او د هلند صدراعظم مارک روتی نن جمعه ویلې چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې کړې دي او غوښتنې کړې ده چې د فلسطینیانو په وړاندې دي تاوتریخوالي اندازه راکم شي. روتی په عین حال کې غوښتنې کړې چې کلابند شوي غزې تړانګې ته د نورو بشري مرستو رسیدو لپاره جګړه ودرول شي. د هلند صدراعظم الله نتنیاهو سره ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې اسرائیل باید سمدلاسه نورو بشري مرستو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي چې د اسرائیل صدراعظم سره په نورو کوټولي اقداماتو هم خبرې کړي. د سرګندونې داسې وخت کې چې چاینی شاهدانو نن جمعه سهار د غزې ترانګې په جنوب کې پر خان یونس ښار د ډزو هوایي حمله خبر ورکړې دي. اسرائیل دا کوي چې په دې ښار کې د توندلارې ډلې حماس یاد غړي او مشران پټ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. اوس به هم د خبرونې اول راپور ته ورشو. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی وایي که چېرې طالبان غواړي چې نړۍ نظام په جدي توګه ومني او یا هم جدي برخورد ورسره وکړي دوی باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. دا چې طالبانو په دې برخه کې له امریکا او نړیوالو سره څه مرستې کړي څه ژمنې کړي دي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د طالبانو لوري له نړیوال ټولنې سره د بیلابیلو په ځانګړي ډول د خزو د حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو تازه خبرګون. د دې هیواد د ملي امنیت شورا ویان جان کربی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل که طالبان غواړي په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
که طالبان غواړي چې په نړیوال سټیج کې جدي وګڼل شي، باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه ژمنې چې ویلي وه، کله چې حکومتي جوړښت په لاس کې واخلي عملي به یې کړي، چې له ښځو او نجونو سره سم چلند او د نړیوالو قوانینو رعایت و. موږ د دې شاهده نه یو چې هغوی په دې ژمنو عمل کړی وي.
نوموړي وویل امریکا تر اوسه د دې شاهده نه ده چې طالبانو دې په دې ژمنو عمل کړی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي اوسمهال په کور دننه د بندیزونو په برخه کې د افغان میرمنو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. د ښځو د حقونو فعالې سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل
بازداشت دختران نگران کننده است و مردم افغانستان
نجونو نیول اندیښمنون کی دی. په افغانستان کې د ښځو وضعیت خراب دی. افغان میرمنې مخکې هم با حجاب وی او سم دی او په راتلونکي کې به هم وی. دا د طالبانو یوه پلمه ده، تر چې د طالبانو حکومت د نړۍ له لوري په رسمیت نه پیژندل کیږي، دوی په بدل کې بشري حقونه نقضوي،
حقوق بشر نقض میکنن.
د ښځو د حقونو یو بل فعال مونیسه مبارز بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
نړیواله ټولنه او بېلابېل نړیوال بنسټونه پر طالبانو فشار زیات کړي، طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي، نړۍ پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره بېلابېلې لارې بېلابېل میکانیزمونه لري چې له مخې پر طالب فشار راوستلی شي او په نتیجه کې به یې افغانان له خپلو حقونو او ازادیو برخمن شي،
از آزادی های اساسی و شهروندیشان بهره مند باشند.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په برخه کې په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منصوب یو غږیز پیغام کې چې تازه تېره ورځ د جنورۍ په 13 خپور شوې ادعا شوې چې د ده په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد شوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقونو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ تورن کړي دي. پر ښځو د محدودیتونو په وروستي اقدام کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د بې حجابۍ په تور ګڼې افغان میرمنې ونیولې او زندانونو ته یې واستولې. د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره مخ شوی. دوه ورځې وړاندې یعنی د جنورۍ په 18 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بې حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د نجونو نیول کېدل وغندل. د دې وزارت ویان میتیو میلر په یو خبري کنفرانس کې وویل چې هیواد به د دې کړنو له امله له طالبانو حساب وغواړي او دې برخه کې به لازمو اقداماتو ته دوام ورکړي.
راپور کې مو واوریدل چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې وه که چیرې غواړي نظام یې په جدي توګه وګڼل شي، نو باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. له بل پلوه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وایي چې په 2023 کال کې تر ټولو ډېر خبریالان د افغانستان په ګډون په آسیایي هیوادونو کې نیول شوي دي. دا چې ولې جزئیات یې له سنا کاکړ نه اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي په 2023 کال کې تر ټولو ډیر خبریالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې د خپلو کارونو اړوند نمولونو له امله بندیان شوي دي. سی پی جی د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره وویل چې تېر کال په دې سیمه کې 300 خبریالان زندانی شوي دي. د دغه راپور له مخې په 2023 کال کې چین، میانمار او ویتنام د آسیا په هغو هیوادونو کې شامل دي چې تر ټولو ډیر خبریالان پکې بندیان شوي او په هند، افغانستان او فلیپین کې هم خبریالان نیول شوي دي. په دې راپور کې ایران او اسرائیل هم د هغو هیوادونو په توګه یاد شوي چې خبریالان یې بندیان کړي دي. د دې کمیټې په توګه په آسیا کې په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو لوړه شمېره د هغو حکومتونو د ریښه لرونکي او سرکش استبداد د اندېښنې وړ فشار ښیي چې د خپلواکو غږونو د ځپلو تصمیم لري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو افغان خبریالانو په اړه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بندیان شوي نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاده کړې ده چې په دغو هیوادونو کې بندیان شوي خبریالان ډیری له بېرحمه او ظالمانه شرایطو سره مخ دي او د توقیف د مودې د اوږدېدو سره د غچ اخیستنې چلند سره مخامخ کیږي. د سی پی جی په خبره یو شمېر خبریالان د حکومت پر ضد د ناسمو خبرونو د خپرولو او انتقادي پوښښ په تور زندانی شوي او یو شمېر یې د تور له څرګندولو پرته په بند کې دي. په همدې حال کې یو افغان خبریال چې ادعا کوي د تېر کال په دوبي کې له افغانستانه بهر له یوې رسنۍ سره د همکارۍ له امله د طالبانو لخوا تر 3 اونیو زیات وخت راهیسې بندي و، وایي چې د ضمانت او تعهد له ورکولو وروسته له بنده خوشي شو. هغه چې نه غوښتل د امنیتي لاملونو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
زه په خپل دفتر کې د طالبانو لخوا ونیول شوم. زندانیانو سره یو ډول چلند کوي، سترګې پټوي او لاسونه یې ولچک کوي. ډېرې ستونزمنې ورځې وې تېرې شوې. کله چې موږ خوشي کېدو له موږ څخه یې ضمانت واخیست. له ضمانت وروسته له بده مرغه تر اوسه بېکار یم. د افغانستان دننه مې چې له کومې رسنۍ سره کار کوو، له هغې ورځې چې خوشي شوی یم قرارداد یې راته فسخه کړی دی.
پورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې پر خبریالانو محدودیتونه ورځ تر بلې زیات شوي دي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د نیولو یو شمېر قضیې د طالبانو د ویرې له امله د خبریالانو ملاتړو مرکزونو ته نه ویل کېږي. هغه ولیزاده زیاته کړه
حدود دو خبرنگار در حال
دو خبریالان اوس مهال د طالبانو ډلې په زندان کې دي او خای چې د طالبانو په زندان کې د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو شمېر تر دې زیات وي. دا د دې لپاره چې یو شمېر یې د امنیت د نشتون او د طالبانو د فشار له امله د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو ته راپور نه ورکوي.
خود طالبان حکومت تل ویلی چې یو شمېر نیول شوي خبریالان د دوی د رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. د بې پولي خبریالانو سازمان یارسف د جنوري په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او طالبانو په 2023 کال کې یو ویشت خبریالان نیولي او دا مهال درې خبریالان بندې دي. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي، په پروان کې یو بل خبریال زمید زهیر او په دایکندي کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دي.
facebook.com/azadiradio
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار له پاکستانه د افغان کډوالو پرلپسې ستلو ته اندېښمن دی. وایي دوی داسې یو هیواد ته ستانه کیږي چې د وګړو دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي یاد کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نفوس دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ د جنوري میاشتې په 14مه یو این ایچ سی آر په خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستې دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د یو این ایچ سی آر په وینا له دې کورنیو ځینې له پاکستان څخه د ایستل کېدو پر مهال له یو بل جلا شوي وې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یې زیاتوي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانان حتی هغه کسان دي چې د دې سازمان په وینا مخکې هیڅکله افغانستان ته نه دي تللي، دوی ستړي او په دغه هیواد کې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې دا هم راغلي چې د ژمي په رارسېدو سره د تازه راغلو کډوالو لپاره دوامداره مرستې تر بل هر وخت زیاتې مهمې دي، ځکه چې د دغه سازمان په وینا اکثره دغه کورنۍ چې خپل ژوند له سره پیلوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. له پاکستانه شړل شوې کورنۍ هم د سرپناه کار او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
خانم نداریم، کارم نداریم، ماشم نداریم، بیکارم هستیم.
دغه 15 کلنه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي او په دې وروستیو کې له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته ستنه شوې وایي چې د خپل ټول مال له پلورلو وروسته د درملنې لپاره پاکستان ته تللې وه. کار یې کاوه خو بیرته یوازې په هغو جامو کې چې په ځان یې وې افغانستان ته ستنه کړل شوې.
هم ناروغه وو او هم روزګار ښه نه چلېده. د ویزې وخت خلاص شو، ټولې بیرته وایستل. همدا اوس په جاینماز ناسته یم، د ماسپښین لمونځ کوم او په اوداسه یم. باور وکړئ د خپلوانو کره یو، هیڅ لمونځ سره نه وو. تش لاس بیرته راغلو او خپلوانو موږ یو دوه توشه کې فرش او د ګازو ډبه له یوې کمپرې سره موږ ته راکړل.
نیاز محمد چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د ایستلو پر مهال د دې کورنۍ غړي له یو بل جلا کړل.
خراب ده
ډیرای دغه راغلي کورنۍ سوړ زمي او د زمي توکو پیرلو ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې